دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه اوري
لوستونکو سات سلیمان شاه سپینی مانے پا امریکہ کے دا افغانانو دا آبادولو او ځای پر ځای کولو پر موجودہ پالیسی باندے لسارا دا غور کولو اعلان وکاو دا رویٹرز خبری آجانس پرون دا پانچ شنبے پورس دا سپینی مانے دی وہ لوڑ پوڑی مقام لقولا خبر ورکر چی پا استثناء دا چو زانگوڑ مواردو متحدہ ایالاتو پا موقعاتی توگا امریکہ تا دا افغانانو دا راوستلو عملیات بند کری دی او په فوري توګه به توجه د هغو افغانانو د راوستلو په لوري متمرکز وي چې په امریکا کې نږدې خپل خپلوان اوسیږي او د مهاجرت د قانون له مخې کولی شي چې بالاخره په امریکا کې دایمي اقامه واخلي د اجانس د ریپورت له مخې د بایدن ادارې په دیاړه خپل دریز وروسته له هغې بدل کړ چې د کانګرس د ځینو مهمو غړو پخوانیو عسکرو د طرفدارو ډلو او د مهاجرینو د سازمانونو لخوا پرې تیر کال په بیړه او جلا د هوا لارې له امریکایي عسکرو سره یو ځای د افغانانو د راوستلو په پروسه باندې انتقادونه وشو په یوې وجون کې انتحاري حمله کې چې د اسلامي دولت د ډلې یا د داعش د خراسان څنګه ذمواري په غاړه اخیستې وه دیارلس امریکایي عسکر او څه د پاسه یو سل اویا افغانان وژل شو زیاتره د هغه خلکو چې اسناد یې لرل او له افغانستان نه د راوتو منتظر وو متحده ایالاتو څخه د پاسه 9000 افغانان په امریکا کې مشکل چې دا په خپل نویت کې کوم خارجي هواد نه متحده ایالاتو ته د مهاجرینو دروستلو تر ټولو غټ پلان ګڼل کیږي په دې جمله کې زیاتره هغه افغانان شامل دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو سره مرسته کړې وه او ژوند یې په خطر کې و د نوی پالیسۍ له مخې هغه پروګرام هم پای ته رسیږي چې افغانان په ضمانت باندې په امریکا کې د موقتی اقامې اجازه اخلي خو نشي کولی چې په دایمي توګه ژوند وکړي سپینه ماڼۍ وایي چې زیاتره هغه افغانان ته به ترجیح ورکول کیږي چې د کورنۍ غړي یا د امریکا تابعیت لري او یا ګرین کارډونه لري او یا د مهاجرت د مخصوصي ویزې اس آی وی له لارې امریکا ته راغلي دي او فعلاً دلته ژوند کوي په عین وخت کې د فرانسې خبری آژانس خبر ورکړ په داسې حال کې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د راوتو یو کال پوره شو متحده ایالات په افغانستان کې د القاعده او داعش په شمول د یو شمېر وسلوالو ډلو په خلاف له ډرون الوتکو نه په استفادې کولو متکی دي آژانس وایي چې فعلاً ډرونونه د واشنگټن په لاس کې یوازینۍ وسیله ده خو د نظامی چارو کارپوهان په دې باور دي چې دا به په افغانستان کې د داعش د غړو د فعالیت د مخنیوي لپاره کفایت ونکړي جمهور رئیس جو بایدن له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتلو په وخت ژمنه کړې وه چې متحده ایالات به وکولی شي چې په راتلونکي وخت کې هم په اصطلاح د افق له پاسه هوایي عملیات سرته ورسوي د امریکا د مرکزي قمانداني یا سینټ کام متقاعد قمندان ډګر جنرال فرانک میکنزی له بی بی سی سره وروستۍ مرکې کې اعتراف وکړ چې د افغانستان د افق له پاسه د ډرونونو په وسیله د عملیاتو سرته رسول که څه هم چې مشکل دي خو ناممکن نه دي تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگټن نوري د لندن د ګارډین رسپانې پرون د پنځشنبه پورس خبر ورکړ کوم نوې فضائي تصویرونه چې د سټلایټ په وسیله خسر شوې دي خیږي چې د پاکستان د ټولي خاورې دریمه برخه د سیلاب په بو کې ډوبه شوې ده دا تازه تصویرونه چې د اروپا فضائي ادارې اخیستې دي خیږي چې ګنشمیر خارونه خارګوټي کلی او بانډې دوبو لاندې دي لبل خوا د برېټانیا د حکومت د قدرتۍ آفاتو د بیړنۍ مرستو ادارې یا ډي اي سي د پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د عاجلو مرستو د راټولولو خواست کړي ویل کیږي چې دا ځلې په پاکستان کې برساتي بارانونه د تیرو کلونو په پرتله لس چنده شدید او خطرناک وو د سند دریاب وبو خپل مرګونه اوخت دي او په سلګونو کیلومتره اوږده مصنوعي تالابونه تشکیل کړي درې دېرش میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري دا واشنگټن دی د سی ان ان تلویزیون د ریپورت لمخه د امریکا او جنوبی کوریا پوزونو د شمالي کوریا د سخت انتقاد باوجود پرون د پنځشنبه پورس د لومړي ځل لپاره د ژوندیو مهماتو مشقونه سرته ورسول ویل کیږي چې دا د تیرو څو کلونو په موده کې تر ټولو غټ غټ تمرینات دي د جرمنی د دوچویل رادیو د ریپورت لمخې د روسیې د تیلو غټ شرکت لوکوایل رئیس مراویل مکانوف چې پر یوکران باندې د روسیې د پوځي رغل مخالفت کړو په مرموز ډول مړ اومندل شو که څه هم چې د لوکوال شرکت په یوې مطبوعاتي بیانیې کې ویلي دي چې هغه د پنج شنبه په مازیګر د یوې سختې ناروغۍ له امله مړ شوی، خو د روسیې د دولتي اژانس انټرفاکس رپورټ ورکړ چې نوموړی د خپل کور له کڼکۍ نه د رالوېدو په وجه مړ شو. لوکوایل د روسیې د غازفارم د تیلو له شرکت نه وروسته د هغه هیواد دویم غټ شخصي شرکت دی. مقانوف سکال په مارچ کې په یوکرین کې د جنگ پر پیل کولو انتقاد کړو او غوښتنه کړې وه چې ژر تر ژره باید دغه وسلواله شخړه پای ته ورسول شي. له مقانوف نه علاوه د تیرو شپږو میاشتو په موده کې یو شمیر نور روسی اولیګارکان یا بډای سرمایداران د یوکرین پر جنگ باندې د انتقاد له امله د مرموزو شرایطو لاندې مړه شوي دي. او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکوي چې اسرایلی لرغون پیژندونکو د ماقبل تاریخ د دورې د یو پیل خرطوم چې وو فټه اوګدواله لري کشف کړ. دغه فیل چې نسل یې اوس ختم شوی دی 1500 کال پخوا له افریقا نه راوصل شوی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د طبي پیښو له امله د لسکونو زره زیانمن شوو سره د مرستې د راټولولو لپاره په یو جوړ شوي کانفرنس کې د نړیوالې ټولنې څخه د مصیبت ځپلو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې د خوراکي توکو ویش او سرپناه جوړول د حل لار نه ده. باید په افغانستان کې د لوږې لمیزدتلولو لپاره اساسي کار وسی. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د روسي طبي پیښو له امله لسګونو زره مصیبت ځپلو کورنۍ سره د مرستې د راټولولو لپاره د بهرنی چارو په وزارت کې د ملګرو ملتونو او کابل کې د مشتو بهرنی هیوادو د ډیپلوماټانو په ګډون د پنجشنبه په ورځ د یو کانفرنس بندوبست کړو. د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیرخان متکی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې طبي پیښې نه یوازې دا چې د افغانانو ژوند دخلي، بلکې د هغوی شتمني هم ورڅخه اخلي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست په نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د روسي سیلابونو او زلزلی له مصیبت زپلو سره دی برسیو.
زموږ په چیرې و جګړه زپلی او تازه له جګړو راوتلی نو پای حکومت لپاره د داسې درنو او خنړیو طبي پیښو مدیریت ډیر ننګونکي چاره ده. سره له دې چې زموږ حکومت وتوانی ده چې خپل انسان دوستی او د کامیاب مدیریت وړتیا خپل ولس او نړۍ کار کړی، خدا هیڅ کله بسنه نه کوي. لدی فرصت څخه په استفاده په نړیوال ټولنې او نړیوالو مرستندویو ادارو غږ کوو چې د زلزله زپلو او سیلاب زپلو افغانانو لاسنیوی او مرسته یې وکړي. کنن الحمدلله د جګړې اور مړ دی او نور د افغانانو ژوند نه اخلي، خو طبي آفات نه یوازې دا چې زموږ د خلکو ژوند ترې اخلي، بلکې د هغوی ناچیز شته یې هم ترې اخیستي. نن افغانان له دغو خونړیو پیښو وروسته ستاسو مرستې او لاسنیوي ته تر بل هر وخت ډیره اړتیا لري.
خاګلی به تکیه چې دوک په ټولې ادارې چمتو دي چې د مرستې رسونې په برخه کې د نړیوالې ادارو سره ګډ کار وکړي. هغه ویل چې په روسي سیلابونو کې له 200 زیات کسان مړ شوي او له 300 زیات نور ټپي شوي، 2000 کورونه ویجاړ شوي، د زرګونو زراعتي ځمکو د تخریب ترڅنګ له 9000 زیات سروي هم په سیلابونو کې وژل شوي دي. همداشان هغه ویل چې د جون میاشتې په زلزله کې له 200 زیات کسان مړ شوي او شاوخوا 3000 نور ټپي شوي او 1000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. خاګلی به تکیه ویل چې دوی د مرستندوی ادارو په ملتیا شاوخوا 3000 کسان ته خواړه او نور د اړتیا وړ مواد رسولي. هغه ویل چې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP په مرسته 6 میلیونه کسان ته مرستې رسول شوې دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د بشري مرستو د چارو مرستیال ډاکټر رامز الکابارو د کانفرنس ته ویل چې د ملګرو ملتونو د ارزونې له مخې افغانستان کې روسي سیلابونو کې 1200000 کسان زیانمن شوي دي. هغه ویل چې ملګرو ملتونو د روان 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې څخه د روان کال د جون تر میاشتې پورې افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه خلکو سره مرستې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر ویل چې ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې له 1 میلیارد ډالر څخه زیاتې پیسې د بشري خدمتونو او مرستو لپاره افغانستان ته انتقال کړې. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ویل چې د سیلابونو او نورو طبي پیښو پرته هم افغانان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. خاغلی الکبارو ویل د خوراکي توکو ویشل او سرپناه د حل لار نه ده. خلک افغانستان کې شبي کارونو ته اړتیا لري ترڅو د درد او رنځ د اصلي ایلتونو غم یې وخوړ شي، لکه د سیلابونو د مخنیوي او ډب کولو بندونه، د اوبو د ذخیره کولو کانالونه او د اوبو سیستمونو ته اړتیا لري.
villages and towns.
په دې کانفرنس کې د ګډونوالو زیات ټینګار د ژمي له رسېدو وړاندې مصیبت ځپلو لپاره د سرپناه په برابرولو باندې و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کانفرنس ویناوالو د طبي پیښو له امله زیانمن شوو سره د هر اړخیزې همکارۍ ژمنه وکړه. وایي ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو تر څنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ په وړاندې پراته خنډونه لرې شي ترڅو افغانان په خپلو پښو ودرېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د افغانګۍ وچا د ادارې د وروستي راپور له مخې افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل څخه د تېرې میلادي دی بیا شي اګست شلبی 209000 شپکسو دریشتنه په دې ولایتونو کې د طبي پیښو له امله زیانمن شوی دي. د دې ادارې د معلوماتو مخې سکه افغانستان کې په تیر اتمه شو کې د تیر کال د امنی مودې پرتله په طبي پیښو کې د وژل شو کسانو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او شاوره چرنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
درنو اوریدونکو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو یو کال وروسته د امریکا د دفاع وزارت وایي د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش په شان ترګري ډلې وڅاري او پر ضد عملیات ترسره کړي. لا بلخوا طالبانو پرون له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو ورځ ولمنځل. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
د چهارشنبه په ورځ له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو یو کال پوره شو. په همدې تړاو د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په مقر کې جوړ شوی خبری کانفرنس کې د دغه وزارت ویاند پټ رایډر ویل چې متحده ایالات د داعش خراسان ډلې له خوا امریکا ته متوجه راتلونکو احتمالي بریدونو څاري او د دوی پر ضد مبارزه ته بدوام ورکړي.
د کومي حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان په شانډلې موجود دي چې د تروریستي بریدونو د ترسره کولو تمایل لري، او دا هغه څه دي چې موږ به څارلو ته دوام ورکړو او کله چې لازم وي پر ضد به اقدام هم کوو.
هغه وویل امریکا د دې وړتیا لري چې د نړۍ له هر ګوټ څخه ورته متوجه ګواښونو پر ضد اقدام وکړي.
موږ د هر هغه ترګریز ګواښ په وړاندې چې د نړۍ له هرې برخې څخه زموږ هیوادوالو او هیواد ته خطر پېښوي د ځواب ویلو پوره امکانات لرو.
د دفاع وزارت ویاند همدارنګ وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن تیره ورځ د ورجینیا په ایالت کې د آرلنګټن ملي هدیرې ته ولاړ او په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو یاد ته درناوی وکړ. له بلې خوا طالبانو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو لومړۍ کلیزه د بګرام په هوایي ډګر کې په جوړ شوي پوځي رسمي گذشت او په کابل او نور ښارونو کې په غونډو او شعار ورکولو سره ولمانځله.
احساس بسیار خوشی داریم علیله الهم که روزی است که تمام مردم افغانستان در این روز خوشحالی میکند. بیرق اسلام بلند است و ما علیله الهم دیگه خوشحال بایی هستیم که در زیر پرچم اسلامی ما دیگر ایفای وظیفه میکنیم و زندگی میکنیم. روزی است که نیروهای امریکایی از جا خارج شده.
د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. اقتصادي بحران د خلکو ستونزې زیاتې کړي دي او ډېر شمېر افغانان د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په هکله د طالبانو د حکومت له پالیسیو خوښ نه دي. خو بیا هم یو شمېر افغانان له شل کلن جنګ وروسته د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د نسبي امنیت په رامنځته کېدلو خوښ دي.
داسې موږ داسې د حکومت څخه داسې خوشحاله چې لږ زر امنیت پکې راسته، امنیت ستا کاروبار ستا پکې، مثلا خدای مهربان دی کاروبار به اوسي. تر ټولو بهترین شی په ملک کې امنیت بهترین شی دی. اوس که چیرې او په ملک کې امنیت ولسی، ملک کې کدا چې مثال تجار هم زړه شي کې سرمایه گذاری کې فابریکې مازه چی شي شروع شي،
ډیر د خوشحالي احساس کوم. دا ډیر د خوشحالي ورځ زمونږ لپاره، بل خصوص د ټول افغانانو لپاره دا ډیر د خوشحالي ورځ چې خارجان زمونږ له مکسره وته موږ آرام شو، لږه خلاص شو. کله چې خارجان د افغانستان څخه دا یو کال شو چې جنگ نشته، ډیر آرامي ده. د ورځې وصل یو نیم سل ځوانان زموږ شهیدان کېدل.
احساسات خوشي است دیگه، احساسات خوشي بینمی است کې نیروهای خارجي از پاک ما رفت، وطن ما از اشغال خلاص شد و صرف یک موضوع نمی است کې به سلام مردم بیکار است، بیروزگار است دیگه. کوم مشکل دیگه نه، فضل خدا آرامي است، امنیت است.
که څه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو یو کال وروسته د افغانستان په ډیرو برخو کې اوس کراری ده او جنگونه ختم شوي دي، خود داعش خراسان ډله د طالبانو او نور افغانانو پر ضد کله ناکله بمی بریدونه ترسره کوي او د مقاومت جبهه جنگیالي د پنشیر او اندراب په ځینو سیمو کې د طالبانو پر وړاندې جنگيږي. مومن خان واحدي د امریکا غږ واشنگتن.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو سمه ده؟
پاکستان فرنٹ لائن او باقی ده چې پاکستان کړی دی د کې شک نشته دی، لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم دي خصوصا
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا رادیکالایزیشن یا د فراتیت د دیسینو ټرمهل دا یو پروژه یو نور ژوند د دې پروژې یو نور برخه پاکستان او پاکستان پاوز پټیکو
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ویل کیږي د شپږو ځواکونو هیوادونو مرکچان د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون بیرته پیل کولو ته نږدې سوي دي. د دغه تړون له مخې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په جواب کې متحده ایالات او اروپا پر ایران باندې لګیدلي بندیزونه راکموي. پاموکری په دې اړه له لندن څخه د امریکا ژغ د خبريال هنری ریچوال د رپورت پښتو باندې ته چې وایي د تړون په وړاندې لا تر اوسه یو لوی خنډ پروت دی.
د 2015 کال د اتومي تړون د احیا کولو موضوع د ایران پر پخوانیو نا اعلان شویو اتومي فعالیتونو ولاړ دی. د ملګرو ملتونو څارونکو د ایران په درې تاسیساتو کې د یورانیم او د غنی کولو سترک لیدلې چې ځینې تر 2004 کال رسیږي او وايي په دې اړه یې چیرډنې پیل کړې دي. ایران وايي له هر ډول تړون وړاندې لومړی باید د ملګرو ملتونو د څارونکو دغه چیرډنې ودرول سي.
هغه دلیل چې زه فکر کوم دوی دا معلومول نه غواړي دا دی چې ممکن دا د دوی د شلو کلونو هغه دا دروغ ثابت کړي چې وايي هیڅ کله یې د اټومي وسلو د جوړولو په اړه چیرډنه نه ده کړې.
د ملګرو ملتونو اتومي څارنه د ایران د اتومي تړون په اړه له سیاسي مذاکراتو جلا ده.
هغه چې ایرانیان اوس هڅه کوي په خیاري سره غواړي تخنیکی چارې د سیاسي مذاکراتو تر اغېز لاندې کړي او د ملګرو ملتونو د څارنې د بیا پیلولو د احتمال له امله رامنځته شوی حرکت او سیاسي اراده خونسا کړي. دا خورا روښانه ده چې کچېرې کوم ډیپلوماتیک تړون رامنځته کیږي د نړۍ د تر ټولو لوی د تروریزم تمویلونکي دولت ته چیرې چې نن ورځ ټول اعلان شوي اټومي تاسیسات نایلان شوي بلل کیږي اجازه ورکوي چې خپل د تیرو پروګرامونو بشپړ حساب ورکړي.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2018 کال کې د ایران له اتومي تړون څخه ووت ځکه چې هغه ویل ایران د بلاستیک توغندیو د پروګرام په بندولو او په سیمه کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ په ختمولو کې پاتې راغلی خو تهران دا تورونه رد کړی دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پیروونی وویل چې نوې تړون به دا اندېښنې حل نه کړي.
Je pense que c'est un accord.
زه فکر کوم چې دا تړون په همدې شرایطو چې نن ورځ وړاندې شوی لاسلیک شي تر څو هیڅ توافق وره دی.
تهران له تړون څخه د ټرمپ له وټولو وروسته د یورانیم غنی کول زیات کړل. د راپورونو لمخې ایران اوس نږدې سوی چې د اټومي وسلو جوړولو د لپاره کافي مواد ولري.
زه فکر کوم چې د ایران د اټومي تړون احیا کول مهم دي ځکه چې په تړون کې د اټومي موادو د دوامدار څارنې شرایط ځای شوی دي.
د ایران اټومي تړون په 2011 کال کې پای ته رسیږي. طالبلو په هغه شکل چې اوس یې وړاندیز سوی د دې تړون احیا کول غټور نه بولی.
تاسو اساسا د ډیرو پیسو په مقابل کې لږ وخت رانیسی.
واشنگتن وای ک د ایران اټومي تړون بیرته راجوندای کیږي نو د دغه تړون د وخت د اوردولو په اړه به هم خبري وسی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واوري د نوي سټلایټ لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د کولمبیا سند د زورګونو کلونو د پاره د سالمون کبانو د راټولولو لاره ځای خلک ساتلی. دغه ټول هغه څه دي چې د دې خلکو په کلتوري مراسمو او رسمونو کې کارول کیږي. خو نن ورځ بندونو د اقلیم بدلون او د نفوسو زیاتوالی د ژوند دغه وسیلې ته ګواښ پېښوي. پام وکړئ رپورټ.
زای اصلي قومونه د زرګونو کلونو راهیسې د کولمبیا د سند په سالمن او ټراوت کبانو او په شاوخوا سیمو کې موجودو خوراکي ریخو او بوټو باندې تکیه کوي. دا خلک باور لري چې سند او د هغې سرچینې د خالق لخوا د دوی د ساتنې او د ځمکې د ساتنې لپاره پیدا شوې دي.
دا زمونږ عقیده ده چې سند مقدس وي. زمونږ دعاګان او زمونږ د ټولو پړه زمونږ پوها د سند پړه زمونږ د پوهې سره مرسته کوي ترڅو د سند روحاني هویت وساتو.
د خړو راټولولو عمل د قبیلو د مذهبي دودونو سره تړل دی چې پکې په مذهبي خونه کې د ریواجونو او مراسمو تر سره کول شامل دي. د دغه ریواجونو نه یو د هغه سره لپاره دی چې لمړنی خواړه بلل کیږي. هر کال د ټولنې غړي اړ دي چې د خړو د درناوي لپاره د لمړۍ میلې انتظار وکړي مخکې له دې چې دوی د حاصلاتو راټولولو ته لاړ شي.
Take part in service year after year.
مونږ د هر کال په خدمت کې برخه اخلو چې د خړو درناوی وکړو او د خدای شکر وکړو ځکه چې مونږ د خدای قانون تعقیبو.
سلمن په پسرلی کې سرګندګي او د نسلونو راهسي د نارینه او خزو لخواني ولکېږي. خو اوس په سندونو کې د دغه ژوند د خطر سره مخ دي.
As river people, you know,
د سیند شاوخوا سیمې د اوسیدونکو په توګه مونګورو چې زمونږ په سیمه کې څه پیښیږي. د نفوس زیاتواله د خارونو او کلیوالي سیمو پراخول او عمومي پرمختګ هغه څه دي چې ګواښ پېښ کړی دی. تاسو په دې په خپل حق پوهیږئ.
د تودوخه درجه د اقلیم د بدلون سره تړلې د اوبو د برېښنا سلور لوی بندونه او د صنعتي ککړتیا له کبله سلمن د خطر سره مخ دي.
زمون خلکو د ډیرو کلونو لپاره دا کار کړی دی. کله چې تاسو بهر ته ولاړ شئ تاسو د کبنیولو اعلی واخلی او تاسو یې اوبو ته وغورځوي او تاسو کب ونیسی او بیا تاسو واخین ښه احساس کوي.
ځینې اندېښنه لري چې که دا خوندي نشي نو دوی به نه یوازې د سن نه ترلاسه کیدونکي خواړه له لاسه ورکړي بلکې خپل روحاني هویت به هم له لاسه ورکړي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یوولسو بجو نه تر یوولس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وايي په نایجیریا کې د هغو نجونو شمیر چې له اتلس کلنۍ څخه مخکې واده کوي له څلور څلوېښت سلنې څخه دېرش سلنې ته راټیټ شوی دی. خو دغه هیواد لا تر اوسه په افریقا کې د ماشومانو د ودولو تر ټولو لوړه کچه لري. مرستندوی موسسې د دغې ستونزې د حل لپاره د کلیوالو ټولنو سره همکاري کوي. نور حال پر پټ کې باوري.
څوارلس کلنه ډورسي میرکا د نایجیریا په مرکزی بینو ایالت کې د خپلې کورنۍ تر ټولو ځوانه واده سوي نجلۍ ده. خواړه برابرول او پاکاري کول د هغې ورځنی مسؤلیتونه دي. هغې د ډسمبر په میاشت کې له خپل ولس کلن میړه سره واده وکړ او اوس د پنځو میاشتو میندوارې ده. د هغې خسرګنۍ وایي چې واده یې د هغوی په خوښه سوی او د کورنۍ مشرې ښځې ورسره د ورځنیو چارو په زده کولو کې مرسته کوي. میرګا له دې عمله چې واده سوی ده نسی کولای وړیا ښوونځي ته لاړه سي.
په حقیقت کې زه خوشاله نه یم ځکه چې نه پوهیږم چې څه وکړم. میړه مې غواړي چې زه بیرته ښوونځي ته ولاړ شم خو په دې شرط چې زه د هغه د میرمنې په توګه داخله واخلم.
میرګا او د دې سیمې نورو نجونو په نایجیریا کې د ډیجیټلي اسهارو یا کریپټو پانګه چون کې جنیت کارتیو لخوا تعلیمی بورس ترلاسه کرده دی. کارتیو د خپل مرحوم پلار په یاد د مرستې مؤسسه پیل کړي چې په کلی کې د نجونو تعلیم ته وده ورکړي. کارتیو له دې عمله هیر سوی چې میرګا واده کړی او د څو میاشتو راهیسې ښوونځي ته نه ده تللې. کارتیو وایي د ماشومانو پر ودولو اندېښمنه ده او مؤسسه یې د نجونو تعلیم ته پام کوي.
دلته ډېرې میندې او پلرونه سواد نه لري. کله چې کوچنۍ لوڼې یو ټاکلي عمر ته ورسیږي نو د هغوی په ودولو فکر کوي، د هغوی دپاره د ډوډۍ پیدا کولو فکر ورسره وي. کله چې موږ ماشومان وو او زما پلار زموږ روزنه کوله، خلکو به راپسې خبرې کولې چې دا څه کوي.
یونیسف وایي له 18 کلنۍ مخکې د نجونو د ودولو په برخه کې په نړۍ کې له هند وروسته نایجیریا له نورو وړاندې دی. چارواکی وایي بې سوادي، بې وزلي او رواجونه په دغه هیواد کې د ماشومانو د ودولو عمده لاملونه دي. که څه هم د نایجیریا چارواکو او یونیسف په یوې تازه سروې کې موندلې چې د 2014 او تیر کال ترمنځ د ماشومانو ودول نږدې دریمه برخه کم سوي دي، خو په نایجیریا کې د یونیسف مشر پیټر هاکنز وایي له دې امله چې په دې هیواد کې نفوس مخ په زیاتېدو دی، د واده سویو ماشومانو شمیر به هم ورسره زیاتیږي.
نفوس دومره زیات دی چې که څه هم د ماشومانو د ودولو په قضیو کې کمښت ښه خبره ده، خو په عمومي ډول د واده شویو ماشومانو شمیر ډیر زیات شوی. په ملي کچه شمیرنې د دې ستونزې ښه ښکارندویي نه کوي.
یونیسف وایي که دا حالت بدل نسی تر 2050 کال پورې به د واده سویو ماشومانو نجونو شمیر 9 میلیونو ته ورسیږي. کارتیو او د هغې مؤسسه خپل هڅو ته دوام ورکوي چې په نایجیریا کې د ماشومانو د ودونو مخه ونیسي، خو دوی پوهیږي چې د میرګا په څیر نجونې په دغه هیواد کې دودونو او بې وزلۍ په کم عمر کې واده کولو ته اړیستلې دي.
درنو اوریدونکو، د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د هغو افغان کډوالو حال وړاندې کوو چې له څو میاشتو راهیسې د پریس کلب مخې ته خپلې خیمې تړلې دي. دوی وایي چې تر دې مهاله هیڅوک ورسره مرستې نه دي کړې او نه یې څوک پوښتنه کوي. نور حال د موسکا ساپی په رپورټ کې واوري.
باران، شلیدلې خیمې او ناهیلي ژوند د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د میشتو افغان کډوالو ستونزې. د تیر کال اگست میاشت راهیسې زرګونه افغانان د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته راغلي دي. ګڼ شمېر یې له څو میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې په خرابو شرایطو کې ژوند کوي. دوی نه خواړه لري او نه هم د ژوند اساسي اړتیاوې. 30 کلنه بسمینه چې له 4 میاشتو راهیسې دلته په خیمه کې د خپلې کورنۍ سره اوسیږي، د خپل ستونزو څخه په ډک ژوند اوښکې تویوي.
بخوردن چیز نداریم، حتی جای خو کدن مارن شما میبینین که دیگه روزیه که بارش که میشه از سر ما او سر میکنه، اینجا را بسته که اونجا را بسته که دیگه بیخی از زندگی خسته شدیم. غم ما را باید بخورن، با خدا شب اینجا چورت میذارم. 6 تا بودم، گفتم خودکشی کنم چی کنم، اولاد ما دیگه به یال دیده نمیتونم، دختره که مریض است به او حال از تکلیفی روانی داره، نه افغانستان رفته میتونم، اینجا دیگه زندگی خونم میشه، زمستان میه که تاوی از سرجان شتنم، تشناب نیست، هیچ چیزی نیست. اولادای ما را برای دخترای ما خطر از دخترای جوان است.
گران فهیم یو بل میرمن چې د لسو میاشتو راهیسې پاکستان ته کډواله شوې، د اسلام آباد پریس کلب ته نږدې په یو خیمه کې ژوند کوي. گران فهیم وایي په افغانستان کې خون کې و، خو چې کله پر ښځو د کار کولو دروازې وتړلې شوې نو دا هم کډوالۍ ته اړ شوه.
په افغانستان داسې داسې نه ده چې مونږ وایي هلته آرامي نه ده، او آرامي ده، کار نشته، بار نشته، زمونږ دا سړیان کار نشي کولی، ماشومان سکول ته نشي تللی، تل دې وجه نه نو مجبور یست. زه خپله معلمه وم، تیچر وم، او مخ له طالبانو نه مونږ ته په بغلان کې مونږ اوسېدلو، شپې شپې مونږ ته شبنامه په مکتب کې اچول چې تاسو مکتب مه کولوئ، بسته کړئ. نو مونږ تللو تر څو چې طالبان راغی، طالبان چې راغی نو د موږ مکتبونه بسته شو.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.